د مشال نیوز نن ورځ ناسا ته خبرونه په روستۍ خبری غړې کې د خپل قربا سلام مومن سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې خبری غړې کې د نور موضوعاتو څنګه ورې په کابل کې د نوی حکومت د جوړولو اهلي سلې په زیارت کې د پرلط په ملاتړ کاربندیز په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره پروتکل شوي ګامونه او نور هم یو شمېر موضوعات پر روښو تر هڅې مخکې له فرق انداست خبرونه وکړو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشن نن کابل تکتلی د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مشت خارونو کې کاربندیز دی او تمه ده امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په 3 کابل ته رسیدلی. نو موري هلته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. له هغه وروسته چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو دا د یو هیواد مهم چارواکي دي چې کابل ته سفر کوي. له میډیا سره د خبرو پر وخت جنرال فیض حمید سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم موجود. جنرال فیض پر دغه وخت خبريالانو ته د خپل سفر د مقصد په اړه څه ونه ویل، خو نوموړی په داسې وخت کابل ته تللی چې طالبانو ویلي دوی د یو نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوي. د طالبانو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې د طالبانو چکپوري مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې پر ضد د روان پرلط په ملاتړ نن د صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی دی. د کاربندیز ته په صوبه کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او د تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دی. دا له هغې وروسته ده چې د یاد پرلط مشرانو د خپلو غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 په پښتون مېشتو سیمو کې احتجاجونه ترسره کړل. پرون د کوټې د احتجاج پر وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصرالله زیری مشال ریډیو ته وویل
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګردو واقعاتو چې پارنای کې روان دي اف سي د خوا روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي بے عزتیانې کوي زیاتوبونه کوي په زیارت ضلع کې کوي د دې تحقیقات وځي.
بلخوا د صوبای حکومت پلاوی سو زله د مظاهره چانو سره خبري کړې دي خو څه نتیجه نه دا ورکړې. د احتجاجي پرلط له هغه وروسته پیل شوی وو چې د اگست پر شپږویشتمه د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیوی ځواک درې سرتیري وژل او درې نور یې ژوبل کړل. که څه هم بلوچ بیلتون پالې ډلې یا بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواری منلې وه، خو پرلطوال ادعا کوي چې د دوی په سیمو کې د نامنۍ سرچینه هلته میشت اف سي ځواکونه دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کمی مرکز د کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پختونخوا پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر NCOC پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوي بندیزونه به د پنجاب په 1500 د خیبر پختونخوا په هغو اتو ضلعو کې عملي کولی شي چېرته چې د کورونا وایرس زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان زینو کورنۍ او رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تیر شپې په هوایي ډزو کې 11 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دا خبر ورکړی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیشن یو غړي احمد الله وسیق ته مشال رادیو افغان څنګه تا ویلي چې دا ډزې د پنشیر د سکوت په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو کړی دي. بلخوا د جلال آباد د هوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر په 3 هم په پنشیر کې د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ تنخطو راپورونه دي. او بل خبر دا چې تمه د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې ویل شوي دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی. په لسګونو زر افغانان له وړاندې نه تر امنیتي پروسې تیرېدو وروسته امریکا ته رسیدلي دي او د امریکا په پوځي اډو کې دا وخت ژوند کوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر الیجاندرو مایرکاس د سپتمبر په 3 ویلي دا لانه د معلومه چې نور څومره افغانان به امریکا ته ورځي او دغه به نور څومره وخت اخلي. په امریکا کې هغه افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي او نیټو عسکرو سره کار کړي او ژوند یې په خطر کې دی د مهاجرت خصوصي ویزې ورکړل شوې ده. ځینو ته چې په امریکا کې د ژوند کولو پلان لري د دغه ویزو ورکولو عمل لا هم روان دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال راډیو ورزل چې فرقنده ستوند کول. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای مشر کابل ته سفر کړی او په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وجنې ضد روان پرلت په ملاتړ کاربندي اعلان شوی. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې اف سي ځواکونه دې له سیمې وویستل شي.
اف سی کې هغه په امن او امان کې مکمل طور ناکامه شوی دي، بلکې الټا د خلکو دپاره د تکلیف باعث جوړ شوی.
پاکستان حکومت د هیواد په ځینو برخو کې د کورونا مخنیوي په هدف ځینې محدودیتونه لګولي خو عام ولس وایي
دا ډېره غټه مسله ده. دا مسله چې کوم ټول نغټه دینه عام چې کوم غریبه طبقه ده غړي زیات متاثر کیږي.
او د پښتو ژبې وزل شوي سندرغاړي کې پاتشا باچا په اړه هم راپور لرو.
پاتشا باچا ټول ژوند د پښتو ژبې لپاره د پښتو ولسی سندرې لپاره کار کړی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر پر 4 کابل ته تللی. نوموړي د کابل په سرینا هوټل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هلته د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د لیدو لپاره تللی دی. له نوموړي چې کله پوښتنه وشوه چې آیا هغه به له طالب چارواکو سره لیده کاته کوي، نو جنرال حمید په ځواب کې ویل چې د پاکستان سفیر به له طالب چارواکو سره خبرې کوي. له نوموړي سره پر دې مهال د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم موجود وو، خو نوموړي په عین حال کې ویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره کار وکړي. د اګست پر 15 د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته جنرال فیض حمید د یو بهرني هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. هم پر دې مو په کابل کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو.
د پاکستان د استخباراتي ایجنسی د انټيليجنس ایجنسی ایسای مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هغه کابل ته رسیدلی دی او د اتفاق سره چې هوټل ته ملاقاتونو لپاره البته زما په شمول باندې خارجي جرنالستان زمي پاکستاني جرنالستان هم هغه وخت موجود وو. نو بیا ته پوښتنه مو شوې د خپل موجود منتا او چې د سفر مقاصد دي څه دي. نو د خدا خبرو چې د سفیر سره د زمي لپاره راغلي دي ځان خبر ساتي چې د سفر روان دي او کله چې دا تاسو چې طالبان سره غونډې لري نو د خو چې نه البته دا خبره وسره وکړه فورن چې د پاکستان سفیر منصور خان په کابل کې دی هغه به د لپاره غونډې خبرې کوي.
ترخان صاحب تاسو وایئ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر سره د قطر سفیر او د غراز نور چې د عرب هیوادونو سفیران دي هغوی ملاقات کړی دی.
دلته په دې هوټل کې د قطر سفارت دلته چلیږي. په دې هوټل کې چې ډېر زیات عربان په دې ځای کې کوم ځای کې مونږ دی رہی دي زیات عربان دلته ښکاري او نو داسې احتمال شته چې دا کوم دا به دي دا د غونډه لپاره د نړیوالو د دې هم جوړ شي.
ترخان صاحب تاسو وایئ چې دغلته کې کوم عربان دي او هغه راټول شوي دي استقبال وکړو د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید او څنګه چې تاسو ویلي چې فیض حمید و چې نه د طالبانو سره غونډې او هر څه چې دي هغه به د پاکستان سفیر الته چې په کابل کې دی هغه به کوي او دا به د هغه سره خبرې کوي چې څه روان دي په کابل کې. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په کابل کې د نوي حکومت جوړونې عمل کم ځای ته ورسېده.
کله چې په کندهار کې غونډه شوې وه نو تېر هفته دا یو موضوع وه او د هغې نه مخکې دلته د شورا غونډه په 1 اګست شوې وه چې کله 13 هفته کابل کې ومنه معلومات مونږ اخیستو چې د هغې هم دغه موضوع وه او سراج الدین حقانی مولا یعقوب د مسیحیان دی طالبانو او هم دی ته د کابینې د جوړولو غوونه و دی ته حواله شوی مو لیکن تر اوسه پورې دی په دې باندې بریالی شوی نه دی چې هغه هتنی کی هغه د کابینې فرست لیکن دا وخت د تور نه مهم شي طالبانو لپاره هم دغه دی ځکه چې تر اوسه پورې کابل کې نظام نشته په افغانستان کې نظام نشته او بس یو ګډوډي ګوند تر اوسه الحمدلله نو دا لکه اوسه میګریشن نظام چې کوم دی هغه په پاسپورت باندې چې داخلي دوه د اسټمپ یې غنو نو بهاره نو سپور ځان نه جوړو دا په طالبان باندې فعال مذاکر ضرورت
مشاله ګټ هوګه سی په کابل کې زموږ همکار ترخان سپ تاسو ته معلومات درکول د پاکستان د سبتی ادارې ISI د مشر کابل ته د سفر پړه
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دولسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاوکم یو بجا
پام کوا
په یوونی مو بجا
هارون بچا هنري غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
اودن کو د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وجنې ضد روان پر لټ په ملاتړ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندي اعلان شوې مظاهرچن غوښتنه کوي چې د وجنې عدالتي پلټنې دي وشول سیمې څخه د افسیز واکونه وستل شي انجمن تاجران او بلابل سیاسي ګوندونو د کاربندي ملاتړ کړی دا په داسې حال کې چې حکومتي پلاوی پر لټوالو ترمنځ خبرو کوم نتیجه نه ورکړي نور معلومات له سیمې د مشرډیو خبريال سمت شبنم راکوي
د زیارت منګی ډیم کې د لیوی سرتیرو د وژنو پر ضد نن په ټولو بلوچستان کې د پرلت مشرانو کاربندیز اعلان کړی دی انجمن تاجرانو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی خو تر دې وړاندې د ستمبر پر درېمه نیټه پرلتوالو د سبې په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې د کوټي احتجاجي مظاهرې مهال د پښتونخوا ملي او مګوند او د بلوچستان د پارلمان اپوزیشن غړي نصرالله زیری مشالیټو ته څه داسې وویل
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګردو واقعیاتو چې پارنای کې روان دي اف سي د خوا روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي بې عزتیانې کوي زیاتوبونه کوي په زیارت ضلع کې کوي د دې تحقیقات وځي خو حکومت دا تر اوسه پورې نه دی منلې
د صوبایي حکومت پلاوی څو ځله د پرلتوالو سره خبرې کړي خو څه خاص پایله نه دا ورکړې پرلتوال غوښتنه کوي چې د زیارت او ورنایي سیمې څخه دي په بشپړ توګه افسي ځواک وایستل سي دا غوی په وینا چې موږ مړي تر غوی پورې خاورې ته نه سپارو تر څو چې موږ غوښتنې منل سوي نه وي د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار فرید الله دومړ مشالېټو ته وویل چې پر افسي ځواک باندې د حکومت له لوري په عربو نورو پورې خرڅېږي خو په امن راوستلو کې ناکامه دي
افسي صوبایي حکومت راغواړي د امن او امان لپاره د خپل سپورټ لپاره پاین کې خو د افسي غ په ضلعو کې یو رول نسته یو کردار نسته نو دا صوبایي حکومت دې ته سالانه 50,000 روپۍ ورکوي له ډیولپمنټ بجټ څخه او اف سي ته د امن او امان پر نامه لیکن هغه په امن او امان کې مکمل طور ناکامه شوی دي بلکې الټه د خلکو د پاره د تکلیف باعث جوړ شوی پر شپږم تاریخ باندې د درنا اکشن کمیټي بیا اجلاس دی په هغه اجلاس کې به دا فیصله کوو چې موږ خپل احتجاج ته څنګه مخته رنگ ورکو
پر شپږم اګست تجارت منګي ډیم بم پریت کې درې لیوی سرتیر وجل شوی او درې نور شوبت سوی وو د پیش زمواري د بلوچ پلتون پالیټلې منلې ده د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو د اکس پر اتوشتمه نیټه له پرلتوال سره ولیدل او ویلي وو چې وجل سوی لیوی سرتیری د حکومت اساسه او دوی به قاتلان سر ونیسي خو تر دې دمه په دې لړ کې څوک نه دی نیول سوی سمت شپنم مشالېټو کوټه
زیارت کې مو د پرلت پاړه راپور واورید اوس زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې نڅرګند وسلوالو دوه ځای اوسیدونکو په ډزو وشتې او وژلې دي پولیس وايي بریدګر په تیښته کې بریالي شوی خو په دغه غړې پلټنې پیل کړي بلخو د سیمې ولس د غلطه د امنیت په خراب وضع او هدفي بریدونو د خپلو اندېښنو څرګندونې کړي او له حکومت ته یې د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړي د براسال کې دا چې روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 240 پیښې شوې دي نور معلومات له سیمې زموږ خبريال عمر وزیر راکوي
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا د ستمبر په دریمه نیټه د شپې میرعلي حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو دوه ځایی کسان په هدفي برید کې وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو میرعلي حیدرخیل، ببرخیل سیمې اوسېدونکي دوست الله او سونیب خان باندې ډزې وکړې، په موقع یې ووژل. حمله کوونکي وتښتېدل. د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې، پلاټنې کړي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي بیا وایي چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. د اګست په 28مه نېټه میرعلي کې ناسرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په هدفي برید کې وژلی و، چې پر ضد یې ځایي ولس، د ځوانانو تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ میرعلي کې لوی لاریون د اګست پر 30مه نېټه کړی و او حکومت نه یې د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنې کړې وې. سیما کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 2 سلویښتمه پیښه ده. تیر کال دغلته 6 سلویښت هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. ځایي ولس په وار وار د دغه نام نه ضد احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې، خو حکومت او فوز هم په وار وار دعوې کړې چې د ضرب عذاب په نوم فوزي عملیاتو پسې یې سیما له وسلوالو پاکه کړې. د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
پاکستان حکومت وای د کورونا کیسونه په ځینو ضلعو کې ډیر په تیزی سره روان دي او ویره ده چې دغه نور هم خور شي. نو همدغه وجه ده چې د کورونا د مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا په 3 او د پنجاب په 15 ضلعو کې سکولونه بند کړي، په غونډو یې بندیزونه لګولي او د تر بندیز لاندې ضلعو دننه یې ولسي ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولي. بلخوا خلک بیا وایي چې د دا قسمه بندیزونو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د شانواز سرزي په دې راپور کې.
د کورونا د مخنیوي ادارې د اسلام آباد په شمول د پنجاب او خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې سکولونه په غونډو جوړولو او د یوې نه بلې ضلع ته د عوامي ګاډو په تګ راتګ بندیزونه لګولي. د ادارې لخوا د ستمبر په 3 جاري شویو اعلامیه کې ویل شوي دغه بندیزونه د یوې هفتې دپاره دي چې د ستمبر د 4 نه پتا د 12 پورې جاري وي. اعلامیه کې راغلي د بندیزونو تر لاندې راغلي ضلعو کې د کورونا کیسونه د نورو سیمو نه زیات دي. د اعلامیه تر مخ د پنجاب، لاهور، پینډی او د ملتان په شمول په 15 ضلعو کې دغه بندیزونه لګیدلي، ولې د خیبر پختونخوا په 8 ضلعو کې چې پکې پېښور، سوابی، ملاکنډ، سوات، هریپور، ایبټ آباد، مانسیرا او ډیر اسماعیل خان شامل دي، ولې د پاکستان کیپیټل اسلام آباد هم د دغه بندیزونو د لاندې راغلي. شاید خان د پېښور په یو غیر سرکاري اداره کې کار کوي. مشال ریډیو ته وایي د اعلان سره سم د پېښور د ګاډو اډې کې خلک ولاړ دي او د ګاډو انتظار کوي. دی وایي خلک په تګ راتګ کې ډېر مشکلات لري.
پینډۍ ته ګاډي روان دي، بلې صوبې ته ګاډي روان دي، خو صرف او صرف چې کوم نه دی اته ضلع دي نه ورته ګاډي نشي تللی پېښور نه، او خلک را جمع شوي دي، اډو کې ولاړ دي، پټ پټ وایي چې تا ټیکسي ورته ملاو شي نو په زرګونو روپۍ د مردانه پورې چې کوم دی هغوی زر روپۍ ورکوي او ځان رسوي. نو دا ډېره غټه مسله ده. دا مسله چې کوم نه ټول نه غټه دي، عام چې کوم غریبه طبقه ده هغه ډېره زیات متاثره کېږي.
دا دارې لخوا د اعلامیه تر مخه د ودانیو دننه جمخانه او هر رقم تعلیمي سرګرمای به هم بندي وي. د ډان ورځپاڼې ستمبر 3 د خبر تر مخه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي په هسپتالونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیاتیږي او دا خبره څرګندیږي چې ډیلټا ویریئنټ هم په خورېدو دی. د ان سی او سی لخوا د ستمبر د درېمې د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د کورونا نه د وژل شوي مجموعي شمیر 26000 ته ورسید، ولی 15600 په خراب حالت کې په هسپتالونو کې داخل هم دي. دا خبر زیاته کړي چې وفاقي وزیر اسد عمر زیاتوي چې خلک باید د کورونا نه د مخنیوي لارښوونې عملي کړي او زر تر زر د کورونا ویکسین ولګوي. د سوات یو خبریال فضل خالق د ستمبر په 4 مشال رېډي ته وویل د دوی د بچو تعلیمونه د کورونا د بندیزونو د وجې ډیر متاثره شوي،
خو بیا د هغې دوباره بندیزونه چې کوم ولګېدل نو د دې نه ثابتېږي دا چې د ماشومانو دغه تعلیمي مستقبل چې د هغه تیارو طرف ته روان دی. او په ماضي کې که موږ وګورو نو په سوات کې چې کوم صورتحال جوړ شوی دام په دې وجه چې د تعلیم د نشوالي په وجه باندې یا د تعلیمي پوهې د کمی په وجه باندې دلته کې دغه ستونزې پیدا شوې وي، نو په کار ده چې په دې حواله باندې د دې ماشومانو د سکولونو د بندیزونو په دې باندې نظرثانی وشي او دا صورتحال په داسې طریقه باندې کنټرول کړي شي چې دغه بندیزونه چې په دغه تعلیمي ادارو باندې کم سه کم راشي.
په ډان اخبار کې دا هم راغلی چې د صحت د خدماتو د وزارت ترجمان سدیا چاوي هر هغه زلمه چې د 19 کالو دی کولی شي چې د سپتمبر د 15 تر د اکتوبر د 15 پورې د فایزر په نوم یو ویکسین ولګوي. که داسې ونه کړه تعلیمي ادارو ته په داخله پوخ بندیز ولګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د سوات مټ سره تعلق لرونکي کورنۍ وای چې د تیرو 2 کالو رئیس ورته ناڅرګند تنان په موبایل د زورورلو کالونه کوي او دوی د ذهني فشار سره مخ کړي دي. د کورنۍ وای چې کلکونکي دنه ناجایز غوښتنې کوي، د ډکی ورته ورکوي او دغه راز دوی له پولیسو غوښتي چې دوی ته انصاف ورکړي. بلخوا ځای پولیس وای چې د لپاره باقاعده قانون شته او متاثره کورنۍ کولی شي چې له پولیسو سره اړیکه ټینګه کړي او هغوی ته خپله مسله وړاندې کړي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي مشران بیا وایي چې داسې پیښې په زیاتېدو دي او لویه وجه یې د قانون مرسته ناقصتل دي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات مټي سره تعلق لرونکي واده شوي ښځې سره د خپل خاوند او 2 ماشومانو مینګوره کې خبریالانو ته وویل چې د 13 کالو راسې نامعلومه تنان دوی ته د کور په نمبر د زورولو کالونه کوي. دا زیاتوي چې څو وارې نمبر یې بدل کړي خو نمبر ولا بیا هم معلوم کړي. اوس ورته د خاوند په موبایل کال کېږي او د وجلو دړکې ورته ورکوله کېږي.
بل لا علم وای ز قلار بشی خو زمون نه قلاری دو کال مخکی د دې نمبر شروع کړی دا عادت ویم کال دې په دې دو کال کې دوه صبر نه لګړې. هر نمبر راو بس یو پاغي باندې هر ورځ مونږ ته ټلیفونونه کوي، هر ورځ مونږ ته ټلیفون کوي او د مرګ دمکیانی راکوي وای کور ته درځم دیس چل کوم دیس کوم ډیر غلط خبرې کوي ډیر سپکی خبرې کوي. خو تاسو حکومت زمون ته پوسو کوي او زمون مدد وکړي زمون سره مرسته وکړي.
پسواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وای چې داسې کالونه تنگول او ښځې زورولو رپورټونه زیات شوي خو زیاتره متاثر ښځو ته د قانون پوهه نشته او بیا داسې پیښو کې ښځې هم ذمہواری ګڼل کیږي.
بدقسمتی دار چې یو خلکو ته د قانون پوهه نه یو چونکی زموږ په معاشره کې چدنو چونکی داسې سیسونو راځي نو پاغې کې قصوروار زیات تر چدنو زنانه ګڼل کیږي شي. مطلب کو زنانه دې سیس چې دې هغه وای چې هغه سو خراس کې نو داغه کور والا یا باقي چې نور کم معاشي خلک ته هغه ګناګار ګڼي. نو اول خو پکار دادا چې په د لا متعلق اویرنس پکار دی چې دا سیم قانون شته چې خلکو ته پته ولګي پوها پکې راشي او کاغو ته داسې چرته مسله راځي نو چې هغه مخ کې کمپلین کولی شي. بل پدې کې ضرورت دا دی چې د لاس صحیح طریقې سره امپلیمنټیشن وشي. په پاکستان کې بدقسمتۍ سره لاس خو جوړ شي خو داغه په امپلیمنټیشن کې ډېر زیات ګیپ سی. نو په کار دا د پاکستانی ریاست لږ کم لاس جوړیږي داغه پراپر امپلیمنټیشن وشي.
پدا غړ د سواد پولیس ترجمان موین فیاض مشال ریډیو ته وویل چې دې لپاره باقاعده قانون شته او داسې کارونه کول د قانون مطابق جرم وي. متاثره کورنۍ دې په پوری توګه د پولیس مرستې واخلي.
د داسې قسمه کارونه چې کیږي یا تھریټ ورکړل کیږي نو په دې کې دې شرم نه محسوسوي، په دې کې دې یره نه محسوسوي. دې کې خو باقاعده د سایبر کرائم ایکټ لاندې ایف آئی آر کیږي، بالکل پراپر کاروائی کیږي، په دې کې خو باقاعده سزا ده. پکې چې دغه څه قسمه مسله راځي نو باغی د ټایم نه ضایع کوي، په ټایم باندې د مقامی پولیس ته، مقامی چوکۍ ته، او که باغی کې هغه ته سجهک محسوسیږي نو بیا دې ډیپوزیت دفتر کې رابطه کوي، هلته کمپلین سیل شته، خو باقاعده هغې نه ورته درخواست مارک کیږي، خو باقاعده پای کار کیږي، او ان شاء الله دا قسمه واقعات چې مخې له راځي د دې به مونږ مخنیوی کوو.
د متاثره ښځې خاوند معراج په دغه مهال خبریالانو ته وویل چې دوی نامعلومه کالونه دومره پریشان کړي چې څو وارې د خودکشۍ سوچ هم کړی، خو د ماشومانو لپاره صبر کوي. دوی میډیا نمایندګانو ته هغه نمبرې هم وړاندې کړې کومونه چې ورته کال کیږي. مشال ریډیو هم هغه نمبرو ته بیا بیا د کال هڅې وکړې خو نمبرې مسلسل بندې راتلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سروې خبرونه کې دی زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
اردن کو د پښتو ژبې ولسی سندرغړی کفایت شاه بچا پرون په خپل کلی زیاده کې په ډزو وژل شو. د زیادی پولیس وایي چې د کفایت شاه پخوانی تربګنی وه او ورور یې د خپل دښمنانو پر ضد مقدمه درج کړي. د کفایت شاه بچا ملګرو او د موسیقۍ مینوالو د هغه په وجنه جوړ خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې په ولسی موسیقۍ کې به د هغه تشه بل څوک پوره نه کړي. د کفایت شاه د ژوند او زیار په اړه نور معلومات د سراج ظهیر په دې راپور کې.
دا اواز د خوږژبي اولسي هنرمند کفایت شاه باچا دی چې د ستمبر په درېمه نیټه په سوابۍ زیده کلي کې وجلې شو. د سوابۍ د زیدې تاڼۍ یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ستمبر په درېمه مشال ریډیو ته وی چې هنرمند کفایت شاه باچا په خپل کلی کې د جمعې د مانځه نه وروسته کور ته روان وو چې په لار کې ناستو کسانو پرې ډزې وکړې چې لکه بلې یې کفایت شاه باچا پټک مړ شو. د نوموړي په خبره د کفایت شاه باچا پخوانی شخصي دښمنی وه او ورور یې په خپلو دښمنانو د نوموړي د وژنې دعوه کړې او دا چې د دې پیښې په لټنګ روانې دي او وروسته بل رسنیو سره معلومات شریکوي. د کفایت شاه باچا د کلي یو ملګری او شاعر حمزوی یوسفزی مشال ریډیو ته وی کفایت شاه باچا به له ماشومتوب ستار غږو او د فن سره یې مینوا.
کفایت شاه باچا ټول ژوند د پښتو ژبې لپاره، د پښتو ولسی سندرې لپاره کار کړی دی. هغه ولسی سندره چې په حجره کې به یې د خپل رباب ټنګ ورک نو پښتنو ځوانانو به یې د فخر او ویاړ نه خپل شاملې کږې کړې. ټول ژوند یې د پښتو هنر دپاره، د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ولسی ادب دپاره وقف کړی و. کفایت شاه باچا د سیتار هم ښه هنرمند و او د هغه کمال دا و یا د هغه انفرادیت دا و چې هغه به په یو وخت باندې دوه قسم آوازونه د خپلې مرای نه راوباسل چې دغه د شهرت زیاته وجه ګڼل کیږي.
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وی کفایت شاه باچا په ولسی موسیقۍ کې یو لوی نوم پیدا کړی وو او په دې برخه کې به د نوموړي ځای بل څوک ونه نیسي. د پښتو ژبې ولسی هنرمند کفایت شاه باچا په کال 1915 کې د سوابۍ په زیده کلی کې د میر علی شاه باچا کره زیږېدلی وو. نوموړی د ستمبر په درېمه نیټه ماسخوتن د مانځه نه وروسته په زیده کلی کې په خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو د
سره ظهیر راپور باور ده چې د وجل شوی سندغاړي کې په چا باچا په اړه باندې وو او وخت شبه ده پنځه بجې ل فرخنده صد د خبرو لنډي جوړو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې احصائي مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په څلورمه کابل ته رسیدلی. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. له هغې وروسته چې کله د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو، دا د یو هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د بلوچستان په زیارت کې د لیوي سرتیرو د وژنې پر ضد د روان پرلت په ملاتړ نن د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې کاربندي زران شوي. د کاربندی ستاپ او صوبه کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او د تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دي. دا له هغې وروسته ده چې د یاد پرلت مشرانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3مې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه ترسره کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کامی مرکز د کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نوی بندیزونه به د پنجاب په 1500 د خیبر پښتونخوا په هغو اتو ضلعو کې عملي کولی شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دا خبر ورکړی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیشن یو غړي احمد الله وسیق د مشال راډیو افغان څنګه تا ویلي چې دا ډزې د پنجشیر د سکوت په اړه د ناسم راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو لخوا تر سره شوې دي. بلخوا د جلال آباد د هوزوی روغتون ویان ګل ساده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر په 14مه د پنجشیر کې د طالبانو د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي او تمه د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې بل شوي دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دي.
دا پرخنده سره چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او دینی مای کی هم یو شمیر راپورونه لرو او دا به هم ورې چې د افغانستان د 19 کلونا کم عمره کرکټ لوبډلا هغه بنگلاديش ته تللی دا خو تر هر څه مخکې رازو دی ته چې د امریکا د بنو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونیو بلینکن تیره شپه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بهرنۍ وګړو او هغو افغانانو د رایستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید اوستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان یکشنبه په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیر ماښام په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د قطر په پلازمینه دوحا کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه تروانې موهل ته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته له تلو مخکې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایي اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دای به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي ووزي په دوامدار تماس کې دی. د ده په وینا ډیری دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري، کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وږي په 14مه وویل چې ښاغلی آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلی نه وي. له افغانستانه د نږدې 1,10,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
بشار لډو ته غوږستی احمد تکل تاستا راپور وړاندې کوو چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پلان لري په راتلونکي کې چې دغه راز سفرونه وکړي قطر، جرمني ته د افغانستان د حالاتو په ترڅ کې. او همدغه موضوع کې پاتې کیږو، د اروپای ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو لپاره د کابل نو واکمنو سره د ډیپلوماټیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په نوم په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپوړو ډیپلوماټ نو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه وکړي. په اړه نور جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچوله چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف پورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري.
This coordinated presence in Kabul through
په کابل کې د اروپای ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه 2,000 کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلي وای خو دې کار امکان نه درلود.
It was impossible.
خغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حمله وکړي. بورل همدار زیاتونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقوقو په تیر د ښځو د حقوقو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنیو وګړو او هغه افغانانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواد ووزي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. غزیا تکړه ځینې کسان ښایي ووایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو د ویل راځي صبر وکړو. خغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدی ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنکړي چې په پام کې وه د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یو تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل:
It's too early to judge the new government. We had to judge
دا افغانستان د نوې حکومت طاره قضاوت به له وخت مخکې وي. موږ به د قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د دشمنو د مخې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقونو ته به درناوی کیږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کیږي چې غواړي له دې هېواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم تیر شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
مشال رډیو ته غوږ سي، تاسې د احمد تکل راپور واورید او هغه پر دې ډول چې روپۍ ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسول لپاره د کابل له نو واکمنو سره د سپارتي تعامل شرایط اعلان کړي. اوریدونکو، په تورخم دروازه ایسار یو شمېر هغه افغان وګړي چې مختلفې ناروغۍ لري وایي د ډاکټر نسخو او ویزو لرلو باوجود پاکستاني چارواکي ورته پاکستان ته د اوریدو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د مې میاشتې له 15 راهیسې پر تورخم دروازه یو شمېر سفري محدودیتونه لګولي چې تر مخه یې د افغانستان وګړي پاکستان ته او پاکستاني وګړي افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د خیبر ضلع انتظامي چارواکي وایي له افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته پاکستان ته دراتلو اجازه ورکوي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
په تورخم دروازه افغانستان غاړې ته ایثار ځنې ناروغان وایي پاکستانی چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې علاج لپاره هلته لاړ شي. د کونړ ولایت نصیر احمد چې خورزی د سرطان ناروغ ده، د ستمبر په دریمه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهسې د لاهور شوکت خانم هسپتال نه د خپل مریض علاج کوي. ډاکټرانو د تیری اگست میاشتې په 6 نیټه د ماینې لپاره بللی وو، خو په تورخم دروازه ورته د تللو اجازه نه ورکړل کیږي.
د 6 اگست موږ د ډاکټر سره وخت چې موږ لاړو ډاکټر سره وګورو دا غوډه ټیسټونه او دغه د پاره د 6 اگست نه وروسته تقریبا د دریم ځل چې موږ دلته راځو تورخم لا او دای موږ نه پریږي چې راشو دلته موږ د سوال ځاري دی پولیسو ته وکړو چې موږ پرې دا وای دغه وخت هم دی خدای موږ سره دا خبره نه مانی بس همدا وایي چې اجازه نشته دی اجازه نشته دی حال دا چې موږ سره ویزه شته پاسپورټ هر څه سره شته دی خو چې دی داسې موږ نه پرېږدي ولې دی موږ له ویزه راکوي ولې موږ دلته راغواړي حال دا چې موږ له هسپتال د رقم دا کاغذ راکړل شوی دی خو بیا هم دی موږ نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول او څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د مې میاشتې له 15 پر تورخم دروازه یو شمېر سفري محدودیتونه لګولي دي چې تر مخه یې د افغانستان وګړي پاکستان ته او پاکستاني وګړي افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د نصیر احمد پشان یو شمیر نور مریضان هم پر تورخم دروازه پاکستان ته د اوړیدو په انتظار دي. محب الله چې د ګردو ناروغي لري د جمعې په ورځ مشال ویډیو ته وویل د پیښور یو شخصي هسپتال نه علاج کوو خو د لارې بندېدو له وجې اونکړی شول چې ډاکټر ته معاینې لپاره لاړ شي خو اوس یې تکلیف زیات شوی او د هر ممکن کوشش باوجود په تورخم دروازه ورته د اوړیدو اجازه نه ورکړی کیږي.
اوس د روجې نه ایسته دی هغه بند کړه دروازه او نو زه ډاکټر نقصې ویزم لرم هر څه لرم هغې نه باوجود دی ما تورخم نه دوه درې ځل زه راغلم خو دوی نه پرېږدي زه زما تکلیف هم ډېر شوی دی نو ډېر زیات مشکلات دي یوازې نه په زراعو خلک داسې مریضان راغلي سپین ګیرې دي زړه تکلیفونه هېڅوک نه پرېږدي سوال زارۍ هر څه کوو خو چې دولت دې باره کې سمتور وکړي فکر وکړي چې دا مریضان وي کم از کم مریض ته اجازه ورکړي د خپل علاج لپاره خو لاړ شي علاج وکړي.
مشال ویډیو چې دا پښتنه د خیبر ضلع انتظامیه پر وړاندې کې خوده چې د ډاکټرانو نسخو او د پاکستان ویزې لرلو باوجود ناروغانو ته د تللو اجازه ولې نه ورکوي نو یو انتظامی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط وویل له افغانستانه ایوازې ایمرجنسی ناروغانو ته پاکستان ته د تللو اجازه ورکوي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سفران قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدي د ستمبر په دریمه مشال ویډیو ته وویل حکومت یې د ایوی پالیسۍ تر لاندې افغان وګړو ته پاکستان ته د تللو اجازه نه ورکوي.
یو ملک واضح یو خپل پالیسی جوړی په هغه باندې عمل کول دا د یو مریض د خپل پالیسی نشي چینج کولی. زموږ خپل خلک دي چې هغه بهر روان دي او هغه علاجونه په انګلینډ او په یورپ کې کیږي لګیا هغه سفر کیږي لګیا دي د د هغوی د پالیسی د وجې چې هغوی د کووډ 19 یا د امن د پاره جوړې کړې دي. نو لهذا دا چې یو افغانو مسله نه ده، یا دا په هر ملک کې کوم انټری کې د هغه پالیسی او د هغې د قانون مطابق وکړي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 44 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44 لکه افغان کډوال میشت دي، چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لکه پورې نارجسترډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
مشال لډو ته وګستی احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په تورخم پولا هغه افغانان چې ناروغ دي او پاکستان ته تلل غواړي د علاج لپاره لڅ ستوند سره مخ دي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو د جنوبي وزیرستان انګور اډې ته چیرته چې خلک وای په پولا د بندیزونو لقبل نشي کولای چې د پولې دواړو خواو ته تګ راتګ وکړي شي. دغلته ډیر خلک وای د پابندیو لقبل د مالی تاوانونو سره مخ شوي دي. ملخوا چارواکي وایي چې د اسنادو نه بغیر چاله پاکستان ته د داخلېدو اجازه نشي ورکولی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډه سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تاګ روتاګ ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکي علي ګل په دغي باراکشه مشال ریډیو تا وویل
بس دا خلک دیو راځي تجارتي څوکاوړي څوکراوړي، خو لیکن دغه بارډر کې تکلیف دي. په دې باندې خو د طالب له طرفه نشته، طالبانو سره خلک ډیر خوشاله دي، انشاءالله موږ خوشاله یو. فوجانو له طرفه، پاکستان له طرفه دا خلک چې راغلي دي، شا تذکری دي، چا مجر کارت دي، څوک مطلب د شمالي وزیرستان والا دي، دغه پاکستان والا لار نه ورکوي سي دي. جنوبي وزیرستان مطلب کبري او کلري دی، وانه جنسي والا د شناختي کارډونه پری دي او نور شناختي کارډم نه پری دي، تذکرام نه پری دي.
د افغانستان په خورا پاکستان ته روانه دلې په تما په انتظار نوز د دوه نورې کسانو خبره هم وار وای.
نو مې عالمگیر دا په ورنکې مې دکان دا یم د کپڑے دکاندار، اوس هم پریږدي نه راغلی او کمال ته د مال له خاطر اوس بیرته بیا وړو تم پریږدي نه پاکستان وکړه. دا مشکل لرو طالب ته مجاهد نور ته مې د ګیټ اخلاص کې په تذکره به خلک دي بیماران دي له خلکو سره ګیټ پاکستان له طرفه مشکل دی.
ایمانم غفار ده د زرمیلونو یم د ماشنا
د افغانستان په خورا د سرحدي دروازې افغاني طالبانو مشر سید کندهاری د خلکو ستونزو حل کولو په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
چې د عوامو پر برابر څونی قدر سهولت برابرېږي هغه موږ برابر کړی دی. په هغه کې کدا درته وایم چې مخکې د زنانه او د مردانه دا لار یو اوس هغه سره جبې اس بیا مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصېده، اوس پر 9 بجې خلاصېږي. مخکې په دې کې په مابنس کې د ورځې د 12 بجو سه او بیا در 2 بجو پورې وقفه وه، هغه موږ ختم کړ. بالکل خبرې اترې مو کړې دي، خو هغه کوم چې زموږ ستونزې دي هغه مو ورته پیش کړې دي. په هغو کې بعضې زموږ سره منل شوي دي او بعضې دوی وایي چې موږ ته اډر نشته او موږ د لوړه نه اډر راوړو او وروسته بیا مثال ستاسو سره هغه خبره شریکوو.
مشال ریډیو چې سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مخیتا د افغانیون گلیک شیشوی اغوی پا زواب کشی وویل
اغواری کشاندی کار دامه چه کوی خاکا زنانو بارگه غیده وی گیره دا کمی زنانه را لیت دل چه کوی ما و دی طرف نظر من پالیزی ها چه موزو چه ده چه داکومنٹس نی اغا من بغیر داکومنٹس نشو را پره خوده دا دل رو خبر را چه غیده وی چه تاس بغیر داکومنٹ پره دی چه نار کی چونگی غلام خان شتیان و غیده وی کن چه غیده آغا طرف استعمالی پا دی طرف دی عرش دیر دیاد چی او در ما خبر را چه ننسا با چونگی نو سختی زکا پکارا چی لکا دے که کم داد خلق دی کنی چی اگر این تی پاکستان دی چی تی چوا دا خلق نو سختی زکا کم چی دا خلق مرابون
دی. سویلی وزیرستان انگور اډه سرحدی دروازے بنے موجود خلقو دا غوښتنه هم وکړه چی دی پاکستان و افغانستان حکومتونا دا زر تر زر دوی تا پا سرحدی دروازے سہولتونا برابر کری چی دوی پا آسانا تا گرو تا کرائی شی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، برمل، افغانستان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ. اذن کو د پنجاب حکومت هغه فیصله چې په ټاکلي شوی وخت زنانا کولې شي چې یوازې پر کونو ته ولاړ شي، په حق لږی د پاکستان د سنټ د بشر حقوقو قائمه کمیټې په غونډه کې د بشر حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری نیوکه کړې، ویلي دي چې په زنانو د قسمه محدودیتونه لګول مناسب نه دي. پنجاب حکومت دا فیصله له هغې وروسته کړی چې د اګست پر 14مه په مینار پاکستان کې عائشه نومي ټیک ټاکره د ځینی خلکو لخوا زورول شوی وه. د سپتمبر پر 2مه په اسلام آباد کې شوې غونډې دوران د کمیټې مشر ولید اقبال وینا وه چې د دا قسمه جرمونو مخنیوي او خلکو د پوهاوي لپاره یو ځانګړې کمپاین چلول پکار دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار گوهر مسجد همدغه غونډې ته ورغلی و، دا راپور یې تیار کړی.
د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د پنجاب حکومت په پارکونو کې د ښځو د پاره وخت مقررولو او په ټیک ټاکرز پابندي باندې ټاکونه کړي دي. دا ټاکونه شیری مزاری په هغه وخت وکړل چې د 14 اگست مینار پاکستان لاهور کې د یو ټیک ټاکر عائشه اکرم سره کېدونکې زیاتو باندې بحث روان و. شیری مزاری وویل چې زمونږ په پارکونو او بازارونو کې ښځې د نارینه و نه محفوظ نه دي. دوی وویل چې کم ځوانان د خپلو عادتونو نه مجبوره دي، په کار ده چې هغه په کور باندې کینی، نه کې زنانه بهر پارکونو باندې پابندي ولګي. یو بل سنیټر عبد عظیم وویل چې داسې زیګونه چې په هغه کې نارینه زیات وي ښځو ته د تګ ضرورت نشته دی. په دې خبره باندې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری او سنیټر عبد عظیم یو بل سره چگ آواز کے خبریں ہم اکڑلے.
کیوں پاس پہ چلی گئی ہے؟ کیوں نہیں چل رہی ہے؟
پاکستان سے یہاں پہ 100,000 مرد تھے تو ان کے ساتھ جو آگیا ہوا تم نے سب نے دیکھے، میں یہی کہہ رہی ہوں.
غلط آپ کہہ رہی ہیں،
کیوں کے ساتھ پورا ہوا نا؟
دا غونډه نپس دا کمیټۍ چیئرمین سینیٹر ولید اقبال دا خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې زمونږ په معاشره کې د نارینهو د زنانو په حوالہ سره خصوصي تربیت ضروری دی.
وزارت انسانی حقوقو خصوصا
د انسانی حقوقو وزارت ته په خصوصي توګه یو کمپاین چلول پکار دی چې پکې دا قسمه رویو او د داسې جرمونو پر ضد په خلکو کې پوها راوستل شي. رسنۍ ول به هم دې کې خپل کردار لوبورلوي او پر دې عمل درآمد پکار دی.
په مینار پاکستان لاهور کې په 14 اگست باندې د ټیک ټاکر عائشه اکرم سره پېښ کېدونکې واقعې حواله سره د بشري حقوقو وزارت غونډې ته وویل چې د عائشه اکرم په کیس کې تر اوسه پورې په 100 نه زیات کسان گرفتار کړي شوي دي. په دې سلسله کې دوه د پولیس اهلکار مات کړي شوي او د یو تبادله کړې شوې ده. یاد دوی په 14 اگست یعنی د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې په مینار پاکستان لاهور کې یو ټیک ټاکر عائشه اکرم سره په سلونو نارینهو هراسمنټ او زیاتوب کړی و چې دا خبره په ټوله میډیا باندې خوره وه. گوهر مسعود، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اودونکو د افغانستان د کرکټ د 19 کلونه کم عمر لوبغاړو لوبډله د محل په پاکستان کې د کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. دا لوبډله د تورخم لارې پاکستان ته رسیدلې ده. د لوبډلې روزونکي وایي چې طالبانو لخوا د کابل د واک ترلاسه کولو سره به د دوی په لوبه څه اثر نه پرېوځي. دوی وایي بنگلاديش کرکټ لوبډلې سره به 15 ون ډے میچونه او یو ټیسټ میچ ترسره کوي او هڅه کوي د روان آسیا کپ لپاره تیاری ونیسي. تفصیل د پرهر چنواری په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کال عمر ناکمو کسانو ملي لوبډله پېښور نه کراچۍ ته رسېدلې او له هغې ځایه بنګلادیش ته ځي. دا لوبډله د تورخم له لارې پاکستان ته را داخله شوې. د کرکټ دا ډله په داسې حال کې بنگلاديش ته د لوبې لپاره ورځي چې د اگست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو تر خپل واک لاندې کړای. د کرکټ لوبډلې ته د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره په تورخم لګول شوو سفري محدودیتونو باوجود پاکستان ته د اوړېدو ځانګړې اجازه ورکړل شوه. د افغانستان د کرکټ د 19 کالو عمر نه کمو کسانو لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی مشال ریډیو ته وایي چې په افغانستان کې راغلی بدلون به د دوی په لوبه ساغیز ونه کا.
د ملت نمائندگی کو یعنی د افغانستان نمائندگی کو دا چې څوک په رهبری کې راځي څوک ځي او څوک راځي هغه سره کوم ستونزه مونږ نه لرو. 15 یو ورځنی لوبې دي 500 ورځې لوبې دي او تر هغه نورسته بیا دې مونږ یو څلور ورځنی لوبې د چې یعنی په دغه جونیئر لیول باندې د 19 کلونو په سطح باندې مونږ ورته یوت اوډیای چې ورته وایو او فور ډی میچ ده نو دغه لپاره مونږ روانو نسکسی دا لوبډله د مونږ سره ډېره بهترین لوبډله ده.
د افغانستان د کرکټ د 19 کالو عمر نه کمو کسانو ملي لوبډلې یو لوبغاړی اظهار الحق نوید وای خوشحالی احساسوي او هیله مند دي چې بنگلاديش کې به ښه لوبه ترسره کړي.
زه لیگ سپین بولر یم. ډېر خوشحاله یم چې د دې ټیم حصه یم. مونږ بنگلاديش ته روان یو ولته مو 15 وړیای میچونه دی او یو هم ټیسټ میچ د نور. ډېر خوشحاله یم چې دې میچو ته مونږ روان یو. د کرکټ بورډ څخه نړۍ مننه کوم چې دا میچونه مونږ ته په لاره چولې دي. نو انشاءالله چې ښه میچونه به کوو.
د افغانستان د کرکټ دغه لوبډلې ته پاکستانی چارواکو سکیورټي ورکړې وه او د سپتمبر په 3 نیټه له پیښور اسلام آباد او بیا کراچۍ ته ولېږل شوه. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندی هیلی
په 2:30 بجو
قانونی لاری
په پا پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنری گړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 1:40 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجو
د مشال ردونو ځین ساتخ پرونو ورستی شی بو تر سیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوې دي. یوارې بیا ل فرخنده صد ورستی لن خبرونه ورو
د پاکستان د استخباراتي ادارې احسای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په 1 کابل ته رسیدلی. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره کار وکړي. له هغې وروسته چې کله د اګست پر 15 طالبانو کابل ونیو دا د یو هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د بلوچستان په زیارت کې د لیوي سرتیرو د وژنې پر ضد د روان پرلت په ملاتړ نن د سوبې په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی. د کاربندیز تا په صوبه کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او د تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دی. دا له هغې وروسته ده چې د یاد پرلت مشرانو د خپلو غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه ترسره کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کامی مرکز د کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پښتونخوا پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نوی بندیزونه بعد پنجاب په 1500 د خیبر پښتونخوا په هغو اتو ضلعو کې عملي کولی شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دا خبر ورکړی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیشن یو غړي احمد الله وسیق د مشال راډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا ډزې د پنجشیر د سکوت په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو له خوا تر سره شوې دي. بلخوا د جلال آباد د هوسوي روغتون ویان ګل ساده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر په 1 د پنجشیر کې د طالبانو د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي او تمه د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې بل شوي. دوی به د هو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی.
وستیلن خبرونه موارد الحمد سره د مشال د نورز نه ساته خبرونه پای تر سیږي. خو پر همدې څه پوتا سي د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ریبیا د مشال د خبرونه شروع کیږي. تر هغه خپل قربای سره لمنو د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه. الله پامان. خو وختونه